돼요.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ام پین زبجه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال مرغومی یا جدید میاشتې 43 د 2015 میلادي کال د جنوري 14 ده پیل د ساعت په خبرونو کې پینمانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورونی سره خبري وکړه چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمانی لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې بایدن بیرته خپل کورونو ته د دغو امریکایانو چې خبرې په ناحق نیول شوی د ستنول لپاره په خپل ژمنی ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمیر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې خوششي. په خبر پانه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې ارغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول په بهر کې توقیف شوی شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې دورې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ پای ته رسېدو ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې د یکشنبې په ورځ له بایدن سره په خبرو کې ګډون کړی و، د بایدن سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. هغه وویل ولسمشر بایدن دوی ته دا خبره واضح کړې ده چې رحیم بتر شاه پرې نږدي. هغه ویلي زما کورنۍ ډیره منندوی ده چې بایدن زما د ورور لپاره ولاړ دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتل شي. انا کوربت پرون یکشنبه په ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د راپورونو له مخې رایان کوربت له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بندي دی او د خلاصون لپاره د امریکایي چارواکو کراتو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې ویلو چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې، که څه هم دا خبرې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د امنیت شورا له قوله راپور ورکړی و چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندي محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې د دریو امریکایانو جورج انګلیمن، رایان کوربت او محمود حبیبی د خوشې کولو پر سر د امریکا او طالبان ترمنځ خبري روانې دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزي سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت اراده ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره یې راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیانا سالا له خوشې کېدو او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد آبدینی په ایتالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد آبدینی چې تېره میاشت د امریکا په امر په ایتالیا کې نیول شوی اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نو موړی په تیر وطن سره نیول شوی او محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا له خوا سپه پاسداران ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو د پروزو پر انتقال تورن نو د ایتالیا په میلان هوایی ډګر کې نیول شوی او د سعودي عربستان چارواکو د منځنی ختیځ او اروپا له ډیپلوماټانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته ویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي چې د بشار اسد رژیم د دیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپن لاس پورې کړ. ازادي راډیو اوري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامسته شوو لانج منوباسونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو خزینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغه باندې تمرکز کړی وو همدا و چې متوازی کو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي.
په دې اړه مو د ډلې له یوې مسؤلې او د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردونه د پردې باندې زیات کوشش کوي.
نړیوال موضوعات کې باور چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واورئ چې د کورنل د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسیدونکي ورته ډیر خوښ دي.
آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوال شورا پرون یک شنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې. د افغانستان ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوې ډلې نورو افغان فعالانو او خزو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویل دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. سفیر الله سنگزای او نور جزاته
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لاپسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډیر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لمړنۍ حضور تاریخي بللې او د نوملړ د قوت په برخه ټینګار کړی شي. تر دې مخکې په اتلانو جام کې افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ کولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځ د مخ په ایکس پانه باندې ادا کړی چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپل نګدي او د دې خبره دوستانه اړیکو ته پکتو کولای شو د خزو او انجونو په ګټه کار وکړي. خو د دې خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریه دار کړل. د افغان فلم خواني مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړه د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
چې کرکټ افغانستان باید د این برهه مهم تاریخي افغانستان کې مرده
افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې لېوه عزتمند ژوند به برخه دي او پتیره خزي او انجونې له اساسي حقوقو محروم دي باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت خولې ده. دا ډله چې پر اسکی د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي د پارلمان پخواني غړي او فعال شکریا بارګزي سپوږمۍ اکبرزي او زین نوري دي ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوی لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د انجونو د ټیم او د خزو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغه باندې تمرکز کړو هم دا چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو دی بیرغ لاندې
لوبکې. د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبي د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلې دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 28 په کراچي ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویم لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریم لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
په راپور کې مو اوریدل چې په لزګونو افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د دې ډلې مسؤل او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه وو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کرنده په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانګزي لاغلی صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسه او وایي د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه چې خزي د کوردنن د افغانستان په کوردنن نه سوې کولای شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غرس پر سوې د افغانستان د میرمنو پر استازولي پر سوې موږ له خطر غخ پورته کوچو کولای شي د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې حکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي دوی خپل دلایل لري. لا غیر لیدا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځیدلې او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غاګ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شرط وګوري آیا دوی د پالیسیانو مسول وو، د اجرا کوونکو، د نظارت کوونکو، هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته یو پیسې دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه کوته وګوري بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټول پالیسي په وړاندې خپل غږ پورته کړی ده او ته په سوشل میډیا په خاله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او بل بل اړخه کومه دا اوس تصور کوم چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د خزو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ ایس ټول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس اتیا سلنه تر څلوېښت ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بے برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دی نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غو شمېر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه زه فکر نه کوم چې کوم منطقي تړاو
د تاسو په نظر د هل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، هل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو دغه مشخصا دا ټول دغه کسان چې د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دې ته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راسي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړولو لپاره په جلا وطن کې او په کوردنه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه ستا راځي د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم کوو وایي نه که زه دا لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړي. نو له بغا سره کوشش دا وچې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس وکړو.
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغ لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وچی د دې په ګډون یو شمېر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته استولې او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو د لاس واخلي. ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اروپای ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د روانې میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. دا خبره د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبر اعلان ته وکړه. نور تفصیل د سفیر لستن زیپ رپورت کې.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیل ډلې او ښځې حضور ولري او لتونداري ډډه وکړي.
مطلب له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه نیولې، بانکي خدماتو ته لاسرسي او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث شو، د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود ویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسي پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2013 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشر یې احمد شاره کوي وپرځید او په دې
ترتیب د اسد د کورونی د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پایته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټه یا جایزه په دسمبر میاشت کې لغوه کړه. او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګرۍ ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور و د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړي چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام پرپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه خار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی. خود پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ لس ویزې نن اکسپایر شوې ورکړي مې دی په دسمبر کې اپلای مې کړی هغه یوه میاشت هم پوره سو سوانسي نه راوځي که یوې میاشتې هم راوتی ما اخیستی.
یو شمیر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کډوالو ته د ډیرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخ ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو په خبره د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي. وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي اداري یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com azadiradio chalar vishata
de kunar walay de sarkano ulus walay alwan de pashat pul biara gawl ki gi chi simi usidun ki hamurta khwah de da 150 metra ukt aw 5 metra plan pul چې په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و. د 2013 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پښید پل چې نږدې دوه کاله وړاندې په سیند کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و. د بیا رغولو قراردادي یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه په ورځ د مرغومي په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
په شت پوله چې هغه ترمیمیږي او کومه پایه چې خراب ورسمیږي دا ری سروي ډیزاینر سره شوی بودجه راغلی او شرکت تور کړی شوی ته ضرورتي مراحل هم سر رسیدلی دي او امید ان شاء الله په دغه دوه درې څلور ورځې نیم عملن کار شروع شي.
خاغلی ماسک څه هم پر پول د کیدون کې لګښت پاره څه ونه ویل خو وی ویل چې ډیر زر به پر کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږي. د سیمه اوسیدونکو هم خوښ دي چې نړیدلې پول ورته بیا رغول کیږي او وګړه مظلومه لنډیږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څوکن رئیس یو بیاناسته او د پښت دواړه طرف ولوسین هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک د ریزیت سن سره مخامخ په دې پل باندې د مریضانو او د محصلینو متعلمینو او د معلمینو د نور عامو لس تګ را تګ ډیر مشکل شوی او د خدای په فضل سره ان شاء الله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علما کرامو نه د ځوانانو نه ډیره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي امارت هم ډیره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورید.
د پښتو یو بل اوسیدونکي حیاودین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پول کار پیل کیږي خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د رنګېدو ګواښ سره مخ نشي.
زموږ د پښتو د کلي اوسیدونکي او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټو واړه کلي چې دي د سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په خو اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي د دې د مسؤلینو او د دې د کارکونکو نوم هم دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغه یو حالت بیا تجربه نکوو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یادونې د چې له 2000 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښت زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې لډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کال وړاندې استحکامی پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښت پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بيته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته د ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سرګر سره د دوه کال کې چې مرستې نه راغلي امرست چې راسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نوم ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ورکوي. اندې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ته موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دی او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنی ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشیږي او ونو روزي دا معنا ده چې یسه یش نه دی ځکه چې دا ونی کشیږي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسو پیغام